دا مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ ته میاشتې 18 نیټه ده په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنیریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري ګړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تبصرې لرو. خوړمبې د منور شانه د دې وخت خبرونه
اول د خبرونو سرټکی د پیښور په صدر کې په بس کې شوې پرونی چاودنه کې د مړو شمیر زیاته شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو لپاره مکمله تیاری لري او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراقي پوز د جنگي جهاز د غورځولو ادعا کړې ده. او اوس خبرونه د تفصیل سره. په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د بس د بمی چاودنې د مړو شمېر 1400 ته ورسېده. په دې برید کې جوبل شوی د امفیل زده کوونکی پرون مازیګر په لیډریډنګ روغتون کې سا ورکړه. د یاد روغتون ویان سید جمیل شاه تیرې ورځ مشال ریډیو ته د دې پیښې د زخمیانو په اړه وویل.
څلور شپږ سی ایم ایس ته چې د هغه تعلق ایئر فورس سره او 28 ډیسچارج شو او 11 سم کر پاتې دي. سم سر یې انټی کې پراتې دي، جنرال آی سی یو کې د کارډ تراسک وارد کې پراتې دي او په کیجوالټی سرجیکل کې پراتې دي. هغه کې دوه کسان چې کم دي د هغه حالت لږ تشویشناک دي.
د دې پیښې ذمواري دوه وسلوالو ډلو قبول کړې. مجلس عسکري او لشکري اسلام ډلو له نامعلومه ځایه د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته ویلي چې د دې برید تر شا د دوی لاس دی. د اورګزو قامی جرګې د لکور کړي چې که حکومت دراتلون کې میاشتې تر اول نیټې د دغه ایجنسی د کډوالو واپسی ونه کړه نو دوی به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه کوي. د یاد جرګې یو غړي ملک حبیب نور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اورګزو خلک د تیرو اتو کلونو راهیسې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بیکورې ژوند کوي خو حکومت د دوی لپاره هیڅ ونه کړل. نوموړي زیاته کړه
کچیرته دو یکم اپریل بنی دا خپل اوادی کی رشتون کی شي کو سعید کی نیوی په 11 اپریل د دوباره مونږه جرګه راوختلا په غی جرګه کې دا فیصله وشو چې دا جرګه ناشتوی تر څوره پوری د مونږه واپس نیوی شي اوره پر بدا جرګه ناشتوی.
هلته په پارلیمان کې د قبایلی استادو مشر حاجی شاجی ګل پرون په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې دا مسله بعد قامی اسمبلی پر روانه غونډه کې راپورته کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوي لمریز کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمله تیاری لري. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیر ورځ دا خبره مشال ریډیو ته د نیټو د مشر د ورستیو سرګندونو په غبرګون کې وکړه. یانس سټولټن برګ افغانستان ته په ورستی سفر کې ویلي چې را روان اوړی به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي. وزیر ویل د افغانستان د امنیت په لړ کې تیر اونۍ په دفاع وزارت کې د متعلقه امنیتي ادارو یو غونډه شوې.
باغی کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه د ستوردونه چې په تیرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمی وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کامل آمادگی ونیول شي. هغه د اکمالاتو په برخه کې وي که د تجهیز په برخه کې وي که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اوډای د افغانستان امنیتی حالاتو په اړه د نیټو د مشر د اندېښنو نه علاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي هم د دې هیواد د ملي یووالي د حکومت د بقا په اړه اندېښنه ښودلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت وسلوال ډلې د عراقی پوز د یو جاز د غورځولو ادعا کړې خو پوز یې ردوي. پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې د دغه هیواد یو پوزی جاز غورځېدلې. پوزی ذرای وایي چې دا پیښه د تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوې خو اسلامی دولت وسلوال ډلې ویلي چې دغه جاز دوی ویشتلې او غورځولې دی. پوزی سرچینې وایي دغه جاز په جنگي مشن وو فکر کیږي چې په کې سواره درې اهلکار لا درک دي. تمدا چې د شام کوردی مشران د دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي. د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو په بنسګړیتو په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرونو بهر پاتې کړي شو. د ډیموکراتیک یونین ګوند یو مشر نواف خالد اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د شام په شمال کې دغه برخه کې به د ترکمنو، عربو او کوردانو نمائندګي شامل وي. هلته د کوبانی د خارجه چارو د دفتر یو چارواکی ادریس نسان رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دغه سیمه ته بعد شمال شام د شمالي شام د فیډریشن نوم ورکول کیږي. کوبانی په هغه درې خپلواک سیمو کې شامل دي چې دوه کال وړاندې کوردی ډلو جوړ کړی دي. تمه دا چې دا اعلان د شام په شمالي برخه کې د پرون راهیسې روان د کوردانو د کانفرنس په پای کې وشي. امریکا د ایټمی او میزایلی ازموینو په ترڅ کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د شمالي کوریا خلاف نوي اقتصادي بندیزونه مخې ته راوړل چې دا راز پینګیانګ تا د ورستیو ایټمی او میزایلونو د ازموینو سزا ورکړل شي. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون خبریالان ته ویل چې دغه بندیزونه یو ورخیز او د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د هغه ورستي قرارداد نه پاس لګول شوی چې پکې د دغه ازموینو غندنه شوې ده. او بل خبر دا چې خبری رسنۍ ریپورتونه ورکوي د امریکا صدر باراک اوباما او د نړیستر اقتصادي قوتونه د روس په صدر ولادیمیر پوتین ټینګار کوي چې په جیل کې قید یوکرینی پایلټه نادیا سیوخینکو دې خوشی کړي. اسوسییټډ پریس او انټرفاکس خبری ایجنسی ریپورت ورکوي چې اوباما پرون د ټلیفوني خبرو پر مهال په پوتین تاکید وکړ چې د منسک لوزنامې پر رڼا کې دې سیوخینکو خوشی کړي. هلته سیوخینکو د احتجاج په توګه په قید کې د خوړلو او سکلو نه انکار کړی. نوموړی د قتل په تور کې بندي کړی شوې ده. بلخوا په کیف کې د جاپان د سفارتخانې په ویبپاڼه ورکړل شوي یو بیان کې راغلی د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو استازو د سیوخینکو د صحت په اړه سخت اندېښنه ښودلې او په روسیې د منسک لوزنامې سره سم د هغې د خوشي کولو لپاره غږ کړی دی. د خبرونو پای او اوس درته زموږ خبریال سیراج ظهیر د اسلام آباد نه د کرنسۍ بیې او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه سلويخ پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپیه اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپیه او 8 پیسې او په 1.9 روپیه شل پیسې. یو یورو په 1.45 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپیه او 10 پیسې او 23 روپیه 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه لس پیسی او 25 روپی دیرش پیسی. او یو افغانی په یو روپی یو 50 پیسی غستل کیگی او په یو روپی 3.50 پیسی خرسول کیگی. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیگی او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرسول کیگی. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې باران وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي. په پېښور کې په درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 13، بنو کې 12 او 19 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو زمونږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لاري هم اوریدئ. په داسې حال کې چې پېښور کې 13 ورځ په سرکاري ملازمینو برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 14 ته پورته شوې ده. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افتخار حسین ویلي ترهګر د ټولې دنیا بدلې د پښتنو ناخلي.
دشتګرد ټول دنیا بدلی چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري. حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبس وکړي.
وزیر اعظم نواز شریف ویل دي د تاپی ګیس منصوبې سره بعد هیواد د توانای په بحران قابو بیا مومي. او د اورګزو د مشرانو جرګې د لکور کړي چې حکومت د بیکور شو خلکو ستونزې نه هواري نو په احتجاج با لاس پوري.
دا جرګه دلته په پاڼو پولیټیکل انتظام کمپاؤنډ مخته ناشته وي تر سورا پورې د مونږ واپسی نوي شي اور پرې به دا جرګه ناشته وي.
د سیمه نړۍ هم راپور نو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ غړو به موضوع ته په داسې حال کې چې په پیښور کې 13 ورځ د سرکاري ملازمینو په بس کې په شوي بمی چودنه کې د مړو شمیره 14 تر رسیدلې ده. د عوامي نشتل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي تر هغه د ټولې نړۍ بدلې له پښتنو واخلي او باید ریاست د پښتنو پر ضد سازش په ډاګه کړي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
تباشو سرنګ چې دا یو سپینګری د خپل زوی په مرګ باندې ویر کوي، نو نن له پیښور تر درګې ملاکند پوري یو شمیر کورنۍ د دا ډول خپګان او جړا سره مخ دي. د لری ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه وایي په دغه پیښه کې جوبل شوي څلور تنه سی ایم ایچ پوځي روختون ته رسول شوي دي، او دا مهال په لری ریډینګ روختون کې د یوول سخت ټپی شوي کسانو علاج روان دی چې پکې د دوه تنو حالت د اندېښنې وړ دی.
28 ڈسچارج شو او 11 سم کر پاتے دی 11 کی دی سم سر انٹی کے پراتے دی جنرل آئی سی یو کے دی کارڈو تھریسک وارڈ کے پراتے دی او پکیجولٹی سرجیکل کے پراتے دی اگے کی دو کسان چ کم دی اگے حالات لگ تشویشناک تے
نہ آوازی نن پ پختونخوا کی د ویر نڈکی چغی و ہلکیگی بلکہ پتیرو نزدے سو میاشتو کی د پختونخوا پ 400 کی باچا خان پونتون پنه خشو او بیا پ شوکدر کی عدالتونه پنه خکړی شو او د تیری یوی لسیزی راهسی د 14 دا لړۍ روانه ده. د لړکی د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین وایي
د شتګرد ټول دنیا بدلې چې کوم دی هغه د دې پښتني خاورې نه خري حکمرانان له پکار دي چې د دې خبرې خاص بندوبسو کې ځکه چې دا یو منظم سازش ته چې کوم دی دا کار روان دی.
د صوبایي حکومت ویان مشتاقانی وایي مرکزی حکومت دی صوبایي حکومت د خپل اف سی ځواکونه واپس کړي او یوازې د پنجاب د محفوظ کولو پالیسی دی نورا پری خودلی شی.
ایک صوبہ جو کہ فرنٹ لائن پہ دہشت گردی کا شکار ہے،
یوا صوبہ چپ لومڑی سب کی د ترگرئی خکار دا او د افغانستان سره هم سیلمه ده. هر ورځ د دې صوبې ولس مړی او چتوی او چودن کیږي، د صوبې سره هیڅ کومک نه کیږي. زه بیا دا غوښتنه کوم چې مونږ ته دی اف سی ځواکونه واپس کړی شي.
وو پنجاب کو صرف پروټیکټ کرنا چاہتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں.
د پیښور په صدر کې د غربۍ تانې سره سیلما په بس کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې د مړو شمیره 14 ته رسیدلې ده او وجل شوي کسان په تخبایې مردان شیرګر 400 او درګۍ ملکن په بیلابیلو کلو کې خاورو ته سپارلې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبې د بشپړېدو سره به هیواد کې د انرژي په بحران قابو بیا مومي. بل خو د ترکمنستان صدر قربان غلی محمدوف ویلی په تاپی منصوبې کار روان دی او دا به په سیمه کې معاشي استحکام راولي. اسلام آباد ته د ترکمنستان د ولسمشر دورې په اړه نور معلومات د احمد الله پراپور کې.
په وزیر اعظم هاوس کې شوې د ملاقاتونو وروسته په یو دستوره کې د دوه ملکونو ترمنځ اته سمجوته او د مفاهمت یو شمیر یاداښتونه لاسلیک کړي شول. دستوري ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګری او سخت دریزي په سیمه کې د ناقلارۍ بنیادی وجه ده، نو د خاتمې لپاره به ګډ سره کار کول وی.
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او انډیا ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د توانایي په څنګه کې یو لوی منصوبه ده او د دې منصوبې پوره کېدو سره به نه صرف په دې کی خوشحالی راشی بلکہ ددی منصوبے لوجبہ پاکستان کے د گیس پہ کمے قابو امن لیشی. ددی ترسنگا د بنیادی ڈانچے ترقی لپارا ترکمانستان سرا پگڑا کار کو او د بنیادی ڈانچے ترقی نے بعد اولس ترمنزا رابطو او سیاحت تا ود ترلاس شی.
دستوری تا د ترکمانستان صدر قربان علی محمدو فیناوا چتا پی منصوبے لوجبہ گاونڈی ملکونو تا ډیر فائدہ رسی.
پاکستان اسلام اسوں کو
پاکستان د سیمی یو مهم ملک دی او دوان ملکونو پگڑا سرا ددی سیمی د امن لپارا کار کوي. د پاکستان دورې نه بعد دوه ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په تاپی منصوبه کار روان دی او د دې منصوبې نه ما نه یوازې گاونډي ملکونو ته ډیره فائدہ رسی بلکې په سیمه کې به ورسره معاشي استحکام هم راشي.
یاد دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیر کال په دسمبر میاشت کې د ترکمنستان دورې پر مهال د 344 کیلومتر اوږد تاپی پایپ لاین منصوبې پرانسته کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د اورګزو جنسي قبایلی مشران وایي اتکاله شو چې لخپل سیمو به کور دی او حکومت چې ورسره کوم لوزونه کړی وو یو هم نه دی پوره شوی. دوی د ویجرګیر لارې دړه کور کړي کغه غوښتنې نه منل کیږي نو په احتجاج با لاس پورې کوي. د سراج ظهیر راپور.
د اورگزی جنسی قامی جرگی ویلی دی که حکومت د لومړی اپریل پوری د متاثرین واپسی و نکړه نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجی درنا ورکوي او د غشان با په اورگزو جنسی کې پولیټیکل انتظامیا هم کارتا نه پرېږدي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اورگزی جنسی ملک حبیب نور ویل چې لاتو کالو راسی د دې جنسی خلک د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي خو تر ننه یې حکومت سغم نه دی کړی نو ځکه دوی په احتجاج کولو مجبور شو.
کچرتا دو یکم اپریل بنے دا خپل اوادی کی رشتون کی شی کو صحیح دی کنے وی پ 11 اپریل سے دوبارہ ہوں گا جرگا راوختلا پغی جرگی کے دا فیصلہ اوشوا چدا جرگا دلت بو پڑاو پولیٹیکل انتظام کمپاؤنڈ مختہ ناستوی ستر سورا پوری دا مونگا واپسی نیو شی اور پر بدا جرگا ناستوی.
حمداشن یو بل ملک محمد اجاز مشال ریڈیو تا پدیڑا وے
چے سب ور شو ورگی جن تھنا تلی میں تعلیم ستن میں واڑو تعلیم ستا بخی ان پڑھ پاتی شو 15 16 خلک کی لاکان دی
مشال ریڈیو پقامی اسمبلی کی دفاتہ پارلیمانی مشر شاجی گل نے پدی حق لو پختل نو حقوی چی دقامی اسمبلی غنڈا روانہ دا او دے بدا مسالہ دا زیارت پورز پو اسمبلی کی راپورت کوی
دفاتہ ایڈی پی زی پار اول زل پا تاریخ کی چتر کم نا وقت نا ایڈی پی شروع شوی تولے ورطسل عرب روپے نوی ورکے شوی مونگ پا تیر بجٹ کے دے پار اصل عرب روپے یخی وی اگو سل عرب روپو فائدہ دا شوی چی دیار لس عرب روپے ریلیز شوی پکی اس پا ورستی افتا کے دے جمعی پورز باندے فنانس منسٹری ورکڑے فاتح سیک جیٹ تا حقیقت تے چی دے ساوت وزیرستان مسود کوم او ورگزی تا تولے نا مخ کیا ایڈی پی شوی دی او تروس پوری دا غو اپسی نوی شوی
دا دی مشرانو پا وینا چی دا ورگزی جنسی نا د دریو لکونه زیات خلک متاثر شوی دی او په کوهات، پیښور، فتح جنگ او په نورو ښارونو کې د متاثرینو ژوند تیروي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
افغان حکومت د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د یو ګمان په حد کې وبللې. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وروستو لاغې د خبره د مشال ریډیو افغان څانګې ته کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هیسم 2014 کال له ستونزو ډک کال وباله. په دغه اړه تفصیل له کابله د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د نظام د ګډوډۍ د احتمال په اړه څرګندونې یوازې د ګمانونو په حد کې دي، ځکه چې حکومت سږ کال د ټولو برخو د ښه والي لپاره هڅې کوي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي دا خبره د دې لپاره ازادي راډیو ته وکړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي چې سږ کال به د افغان حکومت د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. ښاغلی هاشمي دا هم وویل چې حکومت د سولې د هڅو ترڅنګ د امنیتي ستونزو د مقابلې توان لري او د نظام د بقا د نه دوام خبره هیڅ د مطرح کېدو نه ده. خغلی هاشمی وایي سږ کال په دې سربیره چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره هڅې کوو، دې ته هم چمتووالی لرو چې د هیواد د امنیتي سکتور له ټولو رامنځته کېدونکو ستونزو سره مبارزه وکړو. یاد دی وي چې په 2014 میلادي کال کې هم د سیاسي او پوځي انتقالاتو څخه مخکې داسې وړاندوینې شوې وې چې د افغانستان نظام به ګډوډېږي، خو دا یوازې یو خیال او ګمان و.
د
جمهور رئیس مرستیال ویان د ملګرو ملتونو د خاص استازي د هغې وینا په اړه چې د حکومت په سیاست کې ورځ تر بلې واټن زیاتیږي وویل چې ولسمشر او اجرایه رئیس په ټولو ملي مسایلو کې یو نظر لري او د ټولو چارو د ښه والي لپاره پوره همغږي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولاس هیسم د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې خراب اقتصادي حالت، جګړې، سیاسي بیلوالی او ملکي تلفات هغه څه دي چې له امله به افغان حکومت په 2014 کال کې له جدي ننګونو سره مخ وي. هیسم د سې شنبې په ورځ وویل چې په 2014 کال کې به د افغان حکومت د بقا د خوندیتوب هم یو لویه آزموینه وي. د خغلی هیسم تر خبرو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي محمود سایقال لنړیوالو وغوښتل چې افغان حکومت ته لاس ورکړي څو د خپلو وګړو د امنیت د ساتلو، اقتصادي پرمختګ او نورو حیاتي مسایلو کې پرمخ ولاړ شي. افغان سیاسي کتونکي هم د 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال بولي او تر ډیره د سیاستونو د بیلوالي، د باور د کمیدو او د مخ په ځوړ اقتصادي حالت په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي وروستۍ څرګندونې تاییدوي. یو له دغو کارپوهانو څخه جاوید کوهستانی دی. خغلی کوهستانی وایي د 2014 کال په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي تازه څرګندونې او هم تر هغه وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو د رئیس خبرې تر ډیره پر ځای دي. په یقین سره چې د 2014 کال څو واره د 2015 کال په نسبت له ستونزو ډک دی. حکومت د خلکو باور نه دی جلب کړی او جګړې هم زیاتېږي. دا هغه اندېښنې دي چې د 2014 کال کې شته او هیله منو چې ورته جدي تدابیر ونیول شي. خغلی کوهستانی وایي حکومت باید د امنیتي پوځونو په پیاوړتیا، د خلکو د باور په جلبولو او اقتصادي پرمختګونو سره هڅه وکړي چې د 2014 میلادي کال په مخه د ډیرو اندېښنو ځواب ووایي. 2014 کال په داسې حال کې د افغانستان لپاره تر ډیره ستونزمن بلل شوی چې د دغه هیواد د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د روانو هڅو ترڅنګ د بروسل او وارسا نړیوالې کېدونکې غونډې د ستونزو د حل لارو فرصتونه بلل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د کابل د دوه ورځنی سفر په پای کې ویلي چې راتلونکو اوړي به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چرته دا سوي د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري، په دغه موضوع زموږ همکار احمد شیبر د دفاع وزارت له بیان جنرال دولت وزیري سره خبرې کړې دي. په
2015 کال کې مطبوعاتو د دې نه یو لوی ډرامه جوړه کړې و چې حتی جمهور رئیس صاحب خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی د ټول ارمانونه او موخې او هدفونه صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2014 کال کې موږ هیله دا ده چې فیرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي. خو په هر صورت موږ د بدې ورځې لپاره مدګي نیسو. ناپلیون ویلي دي چې دا دښمن دی ګیدړ و ته د تابعیت زمری ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ژمي موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و. اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و. او د دې په څنګ کې موږ ډېر ښوونه او روزنه باندې فشار راوړی و چې ښوونه روزنه وکړو. نو موږ ټول تدابیر نیولي دي د راتلونکي کال لپاره. موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي. خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي، وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هیواد څخه دفاع وکړي.
د ناتو سرمنشي ویلي دي چې افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناتو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي.
ګوره دا بېخي روښانه خبره ده. موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي. موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکني هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته پکار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردی جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ د ناتو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره دلته چینیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هیوادونه دي، اروپایي غړي هیوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هیوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي،
که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د قبایلی سیمو لپاره تعلیم څنګه یو مشروعي فټه کې د ځین سکولونو تړلو مرام دادی چې د تعلیم معیار خشي او وسایل په سمتوګه وکړول شي. هلته بیا د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي سیاستوالانو د حکومت دا پالیسی رد کړې ده او ویلي دي چې د دې سره به سیمه کې د زده کړو لړۍ نور هم اغیزمن شي. په دغه اړه تفصیل د انیسا اجمل پر راپور کې وو.
د قبایلی سیمو د تعلیم څانګې یو مشره شازیه شریف وایي د فاټا په زیاتره سکولونو کې د زده کوونکو یا د استادانو شمیره ډیره کمه ده چې له وجې حکومت د هغو سکولونو د بندولو یا الته د یو استاد د پاتې کولو لپاره کړنلاره جوړه کړې ده. شازیه شریف وایي د دې پریکړې مقصد د وسایلو په سمه توګه استعمال او د تعلیم معیار ښه کول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځینو غیر حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه پالیسی رد کړي چې پکې د هغو سکولونو د تړل کېدو ویل شوي چې پکې له اویاو څخه کم زده کوونکي داخل وي. په دې کې ځینو تنظیمونو چایلډ رایټس موومنټ، فاټا کمیشن آف هیومن رایټس او فاټا تعلیمي اصلاحي جرګې ویلي چې په قبایلی سیمو کې د نورو شاوخوا 15,000 سکولونو جوړولو ضرورت دی. اوس حکومت له دې ډول اقداماتو سره په قبایلی سیمو کې تعلیمي صورتحال لا خرابوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي کیسر جمال وایي چې د حکومت له نوې تګلارې سره به په هغو سکولونو کې د استادانو شمیر زیات شي چې پکې زیات ماشومان زده کړې کوي.
خلکو داسې یو رایه ده چې کم ځای کې د خلک آی ډی پیز دي نو دغه ځای کې یا تعداد کم ده یا دا سکولونه مر شي. نو ما سیکرټري صاحب سره خبره شوې وه، هغه هم دا دي شوی ده چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په هغه ځای کې د خلک واپس راشي کورونو لا، نو دغه سکولونه به دوله دوباره مستعد کړو. دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړه شوې ده.
په مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند صدر نثار مومند بیا وایي د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره د حکومت یا د پالیسی د قبایلو د حقونو خلاف ورزي ده او د فاټا حالاتو ته په کتو سره باید اغلته نورې تعلیمي ادارې هم جوړې کړل شي.
په کار داده چې دوی په دې باندې چې دا بوت سکولونه دي یا د سټوډنټس نشته دي، نو دا هغه کومو افسرانو چې پیزیبلټي ورکړی وه باید چې هغه راونیشي. اوس دا سکولونه آباد دي، دا ماشومان به چېرته ځي؟ د دې سره زمونږ ډېر زیات سکولونه وران شوي دي، هغه شته نه په ځمکه باندې، هغه سکول ښکاري نه. نو هغه سکول چې نشته دی دغه ماشومان به چېرته ځي؟ هغه کوم ماشومان چې دوی په ټینټونو کې اچولي دي او هغې لپاره بیا هېڅ پروګرام هم نه لري چې کله به یې جوړوي؟ نو دغه ماشومان به ورته شفټ کړی وی چې کوم همداسې وران سکولونه پراته دي. زما یقین دی دا واقعا د قبایلي خلکو سره ډېر ظلم دی او دا د تعلیم نه لري ساتلو لپاره یو هیله ده.
التا د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی اخونزاده چټان بیا وایي چې قبایلی سیمې د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شاملې.
اوس خبره ده زمونږ د قبایلو غټه عالمیه دا ده چې د قبایلو دپاره پالیسي، یعنې هغه خلک جوړوي چې هغو خلکو قبایل چېرته په دوربین کې نه دي کړي. بعضې ځینې داسې دي چې هغه سکول پکې شته دی، ماشومان پکې لږ، خو که هغه ماشومان ته بل ځای ته سکول ته لېږي نو هغه بالکل د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، ځکه چې هغه غرییزه علاقه ده. نو هغه به بیا مجبوره کېږي که دغه سکول خدمېږي نو هغه به بیا سکول ته نه ځي. نو دا یو ظالمانه پالیسي ده. مونږ مخکې هم د دې مخالفت کړی، مونږ اوس هم د دې مخالفت کوو، مونږ په هر فورم باندې د دې خلاف آواز پورته کړی دی.
اخونزاده چټان زیاتوي چې د 1990 کال د مردم شمارې تر مخه په قبایلي سیمو کې د الکانو د تعلیم شرح 14% او د جنکو 3% وه، خو اوس د بد امنۍ او د پوځي عملیاتو وروسته داسې ښکاري چې د تعلیم شرح به نوره هم ټیټه شوې وي.
د سولې پر لور
ټول
ټولو ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوردونکو په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې شوې دي د منور شانه د دی وخت مهم خبرونه اور
په پیښور صدر کې د تیرې ورځې د باس د ببي چاودنې د مړو شمیره 1400 ته ورسېده په دې برید کې جوبل شوی د ایمفیل از د کونکو پرون مازیګر په لیډرډینګ روختون کې ساور کړه د دې پیښې ځمواري دوا وسلوالو ډلو مجلس عسکري او لشکري اسلام منلې د اورګزو قومي جرګې د لکه ورکړې چې که حکومت دراتلونکو میاشتې تر اول نیټې دغه ایجنسی د کډوالو واپسی و نکړه نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخ ته احتجاجي درنه کوي هلته په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندگانو مشر حاجی شاجی ګل وای دا مسله به په قومي اسمبلی کې راپورته کوي د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتي ځواکونه په نویل مریض کال کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره مکمل تیاری لري نو مولي دا خبره د نیټو د مشر د هغه سرګندونو په جواب کې کړي چې وای را روان اوړې به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ستونزمن وي اسلامي دولت وسلوالي ډلې د عراق عراقي پوز د یو جاز د غرزولو ادعا کړي خو پوز یې ردوي پرون د عراق د کرکوک خار سره نږدې دغه هیواد یو پوزي جاز غرزیدلې پوزي زرای وای چې دا په خده تکنیکی وجوهاتو په نتیجه کې رامنځته شوی خو اسلامي دولت وسلوالي ډلې ویلي چې دغه جاز دوی وشتلې او غرزولې دي تمدا چې د شام کوردی مشران دغه هیواد په شمال کې د جدا وفاقي سیمې اعلان وکړي د دې هیواد کوردی سیاسي ګوندونو دا فیصله ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په جنیوا کې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرونو بهر پاتې کړي شو امریکا د اټمی او میزایلی ازموینو پترس کې په شمالي کوریا د نورو بندیزونو اعلان کړي د ملګرو ملتونو د قراردادونو نه په بې پروايي شمالي کوریا 13 میاشت د بیلستیک میزایل ازموینه وکړه ودای وکړه چې د جنوري په میاشت کې د هایدروجن بم ازموینه هم کړې ده
مهم خبرونه مور د اوریدونکو سرجو اسلام آباد ته اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهم ټکی وړاندې کوي
آج ورسپانې خپل اداریا 13 ورځ په پیښور کې په شوي چاودنی لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د شروع ورځ د پیښور په سنهري جمعات سړک د سرکاري ملازمینو په بس کې دماکه په نتیجه کې 15 کسان مړه او 25 تنه زیات جوبل شول ورسپانه لیکي چې د سرکاري ملازمینو په بس کې دا ډومبۍ چاودنه نه ده لدې وړاندې هم دوه ځل د ملازمینو بسونه په نخه کړې شوې دي خو د دې باوجود د دې بسونو لپاره د امنیت څخه خصوصي انتظامات نه دي کړې شوي ورسپانه لیکي چې په صوبه کې امن یقیني کول لپاره نه صرف د اف سی پلاتونز واپسی او دوی د خپل اصل ډیوټیانو تعینات کړی شي بلکې په صوبه کې د خصوصي فورس د جوړولو هم ضرورت دی او د لپاره د فنډز وغوښته شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خبر دا وی چې د مرکز او صوبې ذمہوار ادارې د نور وخت ضایع کولو په غیر موثره حکمت عملی جوړ کړی د سره سره د امنیت په تنظیماتو د هم نظر ثانی وکړي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په لاهور کې د 25 دینی ګوندونو د دینی مدرسو تنظیمونو او د عالمانو په یو غونډه کې حکومت ته د خزو حقونو بل واپس اخستو لپاره د رواني میاشتې 28 نیټې پورې وخت ورکړی شوې ده ورسپانه لیکي چې دینی ګوندونو او عالمانو اول ورځ نه د پنجاب اسمبلی په بل خپل اندېخنې خودلې دي خود حکومت لخوا جواب داراغه چې په بل کې د قران او سنت پر ضد کم شکونه وي نو عالمان د نشاندهي وکړي حکومت به تر هغه شکونه لري کړی ورسپانه لیکي چې پاکستان دا وخت د ترهګرۍ په شمول یو شمیر مسلو سره مخ دی نو په داسې حال کې د ملک د دینی حلقو د خفه کولو یا د هر قسمت داخلي تاوتریخوالي سره نشي مخ کېدی نو حکومت او دینی حلقو له پکار دي چې دا مسله په ګډه سره حل کړي مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د دې بل په حق لدی د علماي کرامو او د دینی ګوندونو اندېښنې د سیاسي جوړولو نه ډډه وکړي شي او په اسلام کې د خزو حقونو او یو مثالی اسلامي معاشره کې د زنانو عظمت او حرمت دی بیان کړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانیا ګارډن ورسپانې د پیښور پرونی برید په اړه لیکنه کړې ده او ویلي دي چې قسم په پاکستان کې د سمودی لپاره د ترهګرو فعالیتونه کم شوي وو، خو دا د بیا یو ځلې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل شوې ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه کړې ده. د دواړو راپورونو مهم ټکي بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانې لیکلي چې پرون پیښور کې بمی چاودنې په داسې حال کې شپاړس کسان ووژل چې پاکستان کې په عمومي ډول ترهګر بریدونه کم شوي دي. د بس تروي چوکۍ لاندې ایښودل شوو چاودیدونکو موادو د پرونۍ حمله کې سرکاري ملازمین په نښه شول. ورسپانې لیکلي چې د څه مودې له خاموشۍ وروسته تیرو څو اونیو کې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا په ډېرېدو دي. تیره هفته په شبقدر کې یو حمله کې اتلس او تراغي مخ کې 400 کې پر باچا خان پهنتون برید کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول. د پیښور پرونی برید پر سرکاري ملازمینو لومړی حمله نه بلکې دریمه ده. په 2012 او 2013 کې هم ورته بریدونو کې ډیر خلک ووژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم دا بریدونه بزدلانه بللی دی او ویلی دی چې د ترهګرې سره د دوی مبارزه به کمزوري نه کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا له افغانستان څخه په 2014 کال کې ډیر شمیر پوځیان وویستل. دوی پر طالبانو بریدونه هم کم کړی دي چې له وجې د مجلې په وینا دغه وسلوالې ډلې د خپلو فعالیتونو لپاره د نوې ترلاسه کړې ازادۍ له برکته څه موده مخکې کندوز ښار ونیو. فارن پالیسی مجله لیکي چې افغانستان کې د طالبانو پراخېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته چې تر ولسمشر کېدو سره سم یې د دې جګړې د ختمولو وعده کړې وه ستغې پوښتنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې راغلي چې امریکا افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه په بلیونونو ډالر لګولې دي. افغان ځواکونو د طالبانو په شا تمبولو لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړې، خو لا هم دوامداره ملاتړ ته ضرورت لري. دوی د هیواد په جنوب، ختیځ او شمال کې د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي. په لیکنه کې ویل شوی چې امریکا افغانستان کې دوه لارې په مخ کې لري. یوه دا چې د جګړې اصول همداسې وساتي چې له کبله به طالبان پر مخ لاړ شي. دوهمه لار دا ده چې امریکا د طالبانو مخنیوي لپاره پر دغه ډلې بریدونه ډیر او پراخه کړي. فارن پالیسی مجله وړاندې وایي چې افغانستان کې د طالبانو پرمختګ او داعش وسلوالې ډلې د رامنځته کېدو وروسته اوس د امریکا د دفاع وزارت چارواکي هم په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونو ته نیغ په نیغه د وسلوالو د هدف ګرځولو واک باید ورکړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د روان کال په نومبر کې امریکا کې کیدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د نمائندګانو په سیالۍ کې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې کامیابی ترلاسه کړې دي. دغه ګوندونو نمائندګان د خپلو مخالفو امیدوارانو په مقابل کوشش کوي چې په زیاتو رایو ترلاسه کولو د خپلو ګوندونو صدارتي امیدواران وټاکي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. د مليحه مرزدانه مهم ټکی وو.
د امریکایي ټلویزیوني چینلونو له رپورټونو سره سم د امریکا کېدونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د ګوندونو لخوا د نمائندګانو ټاکنې په لومړی پړاو یا پرایمریز کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن په فلوریدا ریاست کې کامیاب امیدواران ګرځېدلي دي. هیلری کلینټن د ډیموکرات او ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند امیدواران دي. د ټلویزیونی چینلونو له اندازې سره سم هیلری کلینټن په شمالي کیرالاینا، الینوئ او اوهایو کې هم خپل مخالف سینیټر برنی سانډرز ته ماتې ورکړې. له دې سره په جنوبي او منځني مغربي 15 ریاستونو کې هیلری کلینټن په سلورو کې کامیابی حاصله کړې ده. دغه رایې د مارچ پر 15 ورکړل شوې. په راتلونکي اوړي کې د ډیموکراټانو د نمائندګانو کنونشن کې د رایه اچونې په سلسله کې هیلری کلینټن ته 3.26 اضافي ډیلیګیټس ترلاسه شو چې د هغې په خوښي کې به ووټ ورکوي. سانډرز د هیلری په مقابل د 240 ډیلیګیټس رای لري. په شمالي کیرالاینا کې د کمپین په وخت هیلری کلینټن د رایو په ګټلو خوښي څرګنده کړه او ویل چې نږدې ده چې د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار منتخب شي. هیلری کلینټن د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ باندې تنقید وکړ چې د هیواد لپاره یو خطرناکه لار مخې ته ایښې ده او د اقلیتونو په ګډون د ښځو په اړه اوچت سوچ نه لري. بلخوا ډونلډ ټرمپ په فلوریدا ریاست کې د خپل مخالف مارکو روبیو په وړاندې بریا ترلاسه کړې ده چې د ریپبلیکن ګوند په کنونشن کې د ټولو 99 ډیلیګیټس حمایت حاصل کړې دي. له دې سربېره
ټرمپ په شمالي کیرالاینا او ایلینوی کې هم د رایو لومړی پړاو ګټلې دی. دغه شان ډونلډ ټرمپ د خپل مخالف سینیټر ټیډ کروز نه ډیر مخکې دی چې د کنونشن لپاره به ورته د ګوند شپږ سوه نورلس رای ترلاسه شي. ټیډ کروز یوازې درې سوه سلور نوي ډیلیګیټس لري چې په ګرمۍ کې کیدونکي کنونشن کې به ورته ووټ ورکوي. د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي انتخاباتو نوماند ګرځېدلو لپاره به ټرمپ ته د دولس سوه اووه دېرش رایو ضرورت وي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای شئ.
فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان د روغې جوړې په بهیر کې د پاکستان رول ته کتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل هیوادونه د پاکستان له حکومت غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د دغه لیکنې مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د 2018 کال له پیل سره سم داسې هیلې پیدا شوې وې چې د افغانستان د روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د حکومتي چارواکو د همغږۍ کمیټې د غونډو په ترڅ کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره یو چوکاټ جوړ کړل شي. د لیکنې تر مخه د سولې مذاکراتو میز ته د افغان طالبانو د راوستلو لپاره افغان حکومت تر ډیره د پاکستان پر حکومت تکیه کوي. د یادې همغږۍ ډلې غړي هیوادونه له پاکستانه غواړي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي نوره ختمه او د ټولو پر ضد یو رنګ عملیات وکړي. لیکنه کاږي کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته یوازې ښه طالبان حاضر کړل شي نو په افغانستان او سیمه کې د یو پایدار امن هیلې نشي پوره کېدی. لیکنه وایي پاکستان ویلي چې د افغانستان د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیل په لړ کې مرستې کولو ته چمتو دی خو نشي کولی چې په یو وخت هم د طالبانو پر ضد عملیات وکړي او هم د هغوی مشران د خبرو میز ته راولي. پاکستان د هغو طالبانو پر ضد چې نه غواړي له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي د اقدام کولو په کار کې زړه نازړه پاتې شوی. د همغږۍ غونډې په لومړۍ ناستو کې پر همدې موضوع خبرې شوې چې مذاکراتو ته له نه حاضرېدونکو طالبانو سره باید څه وکړل شي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت د افغانستان هغه ته وړاندیز کوي چې د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په هدف هغوی ته په حکومت کې د برخې پیشکش وکړي. خو د لیکنې تر مخه د دې اپروچ اساس د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام پر ځای د هغوی خوشحالول دي. لیکنه زیاتوي د تګلارې په پاکستان کې هم چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر پالیسي پکې کارول شوې کومه ګټه نه ده ورکړې.
دا مشال ریډیو ده.
انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې زیاتره د ښځو سره د جنسي زور زیاتي او پردوی د تشدد پیښې نه رپورټ کیږي او په داسې پیښو کې د پولیسو رویه هم له متاثره ښځو سره ناسمه وي. بلخوا په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د زور زیاتي او پردوی د تشدد په اړه قانون سازۍ کې هم مشکلات مخې ته دي. د دغې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په 8 مارچ د ښځو نړیواله ورځ وه. د پنجاب په مظفر آباد ښار کې یوه 18 کلنه جینۍ چې خپل کور ته په لاره وه 50 کسان وتښتوله. له هغې سره اجتماعي زیاتی وکړ او وروسته یې پرې تیزاب وپاشل. د مظفر آباد روانې سیمې یو پولیس چارواکی پرویز حمید وایي دغو کسانو پرې تیزاب وپاشل او داسې فکر یې وکړ چې ګینې دغه مړه شوه خو هغه ژوندی وه چې اوس یې په یو روغتون کې علاج روان دی. دغه پولیس چارواکی وایي کله چې په هوش کې راغله نو د خپلو تختونکو په اړه معلومات شریک کړل. دغه 15 واړه اوس نیول شوي دي چې د تیر ګل په ورځ عدالت ته وړاندې کړی شول. ایس ایچ او پرویز حمید وایي د دغو 15 کسانو خلاف د قتل او اجتماعي زیاتی رپورټ درج کړل شوی دی او په اړه لا هم پلټنې روانې دي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په روان کال کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د جنکو او ښځو سره زور زیاتی شوی دی او د وژلو کوششونه هم شوي دي چې ډېرې پکې کې مړی شو دي. د روان کال په جنوري کې په ایبټ آباد کې یو 11 کلنه ماشومه چې له سکوله کور ته روانه وه ناپیژندل شوو کسانو وتښتوله او له جنسي تیری ښکار شوه. هم په دغه میاشت لاهور په یو هوټل کې د یوې 15 کلنې ماشومې سره هم زور زیاتی وشو. که څه هم په پاکستان کې د جنسي زیاتیو په اړه ډېرې کمې ښځې خبره کوي او د ټولنیزو بندیزونو له وجې اکثره د دغو زیاتیو په اړه هم چپه خوله پاتې شي، خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن بیا وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې 324 جنسي زیاتیو او 304 د ډله ییزو جنسي زیاتیو رپورټونه درج شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په دغه هیواد کې اکثره په داسې پیښو کې متاثره ښځو ته انصاف نه ورکول کیږي او پولیس هم ډېر په ګرانه د داسې پیښو اف آی آر درج کوي. انډیپینډنټ لیکي د جنوري په میاشت کې د ښځو د حقونو په اړه یو بل په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل چې څه قانوني حیثیت هم نه لري پر دې رد کړ چې داسې قوانین د اسلامي تعلیماتو خلاف دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بخنې نړیوال سازمان په یو راپور کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې د افغانستان او شام کډوال داخليږي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو او تشدد له وجې خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره د 1.5 کلن افغان ځوان قصه راخستې ده. د دغه قصې مهمې برخې د انیسا اجمل ناو.
د بخنې نړیوال سازمان لیکي 1.5 کلن افغان ځوان چې مسیح نومیږي د افغانستانه د ایران او ترکی په لاره د اوږد سفر وروسته د یونان یوې جزیرې لسوستا ورسېدو دا غزینه په کښته کې د اتنس په لور روان شو. له دې وروسته مسیح چې حقیقي نامه یې دانه ده له مقدونیا سره نږدې ایډومینی کلي ته هغه مهال ولاړو چې د کډوال لپاره د اروپا پوله تړل شوې وه. یا د پوله لومړی د افغانانو لپاره وتړل شوه او وروسته بیا د نورو ملکونو د کډوال لپاره هم بند کړل شوه. مسیح وای د افغانانو د نا پریښودو په اړه خو ورته سونه ویلی شو، خو په بل ورځ بیا کډوالو یو مظاهره وکړه او د مقدونی د پولیسو مشر سره د خبرو لپاره ولاړل. هلته ورته ویلی شو چې آسټریا د افغانانو منلو ته تیار نه ده او سر بیا کډوال بیرته لیږي. مقاله لیکي مسیح د دې حالاتو له وجې ډیر خفه و. مسیح وایي پولیسو چې کله پر ځنو افغانانو اتنستا د بیرته تللو فشار اچولو، نو دوی د بیرته تللو لپاره د یو بس ډرایور ته د یو مسافر په سر 45 یورو ورکړي. خو نوموړي زیاتوي چې د بس ډرایور نه تللو، چې کله بیا پولیسو په وړیا توګه بسونه راوستل نو ډرایور مسیح او دغه ملګرو ته بیرته خپلې پیسې ورنکړي. د بخنې نړیوال سازمان د مسیح په حواله لیکي چې له مختلفو نړیوالو ادارو سره یې کار کړی و، وروسته له طالبانو له دړکو له وجې افغانستان پرېښودو. د مسیح تعلق د افغانستان له غزنی ولایت سره دی، خو د 2002 کال راهیسې په کابل کې پاتې شوی دی او لومړی کار یې هغه مهال پرېښودی و چې ورته لومړی درکې ورکړل شوې. مقاله لیکي مسیح ته چې بیا دړکې ورکول شروع شوې، نو یونان ته د راتلل لپاره یې سمګلر ته $2,500 ورکړي. مسیح وایي کله چې په پولو تیرېدو نو داسې فکر بایې کوو چې په اسانه به سفر وکړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني ته تلل غوښتل ځکه چې هلته به پناه واخلي. مسیح وایي د درې اونیو د سفر وروسته د ربړ په یوې کښتۍ کې د یونان لسووس جزیرې ته ورسېدو. نوموړی وایي په کښتۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 33 کسان سپاره وو. د دوی د ادرول لپاره پرې د ترکی ځواکونو اوبه هم اوشیندلې چې ټول لواند شول. مقاله لیکي په داسې حال کې چې یونان ته په ګڼ شمېر کې افغانانو د شام کډوال داخليږي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي په دې کې 80% خلک د جګړو او تشدد له وجې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. مقاله لیکي د شام او عراق خلک چې یونان ته زیاته شمېره کې په داخليدونکو کډوالو کې په دریم نمبر راځي، ورته د یونان لخوا د شپږو میاشتو د اوسېدو اجازه ورکول کیږي، خو افغانانو ځنو نورو ملکونو خلکو ته یوازې د 150 ورځو د اوسېدو اجازه وي. د بخنې نړیوال سازمان لیکي د مسیح په ګډون مختلف کډوال احساسوي چې لغې سره ډیر بد سلوک کیږي. دغه کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې د ډېرې مودې نه حالات خراب دي او دا هیواد خلک خپل ژوند خوندي کول غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردن کو سرزو نیم قبایلی سیمه اف آر بنو تا چرته چې په دریو با سیمه کې خلک ګلمندی چې په دې جدید دور کې هم دوی د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه به برخې دي. بل خوا چارواکي دا کوي چې د سیمه د ودې لپاره په یو شمیر منصوبو کار پیل کړی دی. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکړي.
نیم قبایلی سیمه فربنو دریو با ایجنسی مشران وای د دوی سیمه د ژوند په هر ډګر کې ورستو پاتې ده او د غلطا د سړک صحت مرکزونو او د سکلو صفا او بو د نشوالی لوجه دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای پولیټیکل انتظامیا ترقیاتی سکیمونه مخصوص مخاورو خلکو ته ورکوي. د نیم قبایلی سیمه دریو با ایجنسی یو مشر زلی رحمان وای
میر دې وسارونه د نظر نه بدلی به دمر تکلیف چې ما د غزړی د مرزینه وته ولا کیږي ما لوی لوی علاقه دي واشه د معمولی د 20 کیلومتر روټ ضرورت وی غونډه علاقه کار کر سچ کی ما په خوشدای شي.
زریستان وای انتظامیه مخصوص مخاور او خلکو ته ترقیاتی سکیمونه کوي
چې تومره مراتی دا پولیټیکل انتظامیه چند کسان مقرر کړی دي د دریو به سړک چې کی مدد د 59 پو تقسیم شوی د ضروم ته هم ورې کوهاټ روډ سره د مکمل سروي دا وشي په داسې هسپتالینه دي په نشته شې دي د 50 هسپتال ډیر ضروری دي.
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان نو پوښتل نو دوی وویل انتظامیه د غسیما په پام کې ساتلې
زمنګ د اف ار بنو ټول نه زیاته حساب په اف ار دریو باندې مشتمل ده. دا ای ڈی بی 50% پیسې په اف ار دریو باندې خرڅېږي. ټو بیل جوړ شوی دی په دې کې غټ غټ داسې بی ایچ یو جوړ شوی دی. ایون په دې کې یو غټ وومن هاستل هم جوړ شوی دی کوم خزي زنانه چې دغه بی ایچ یو یا په سکول کې کار کوي هغه اوسیدونکو ځای نه اوسیدونکو هغه ته پرون ځ خپل باندې د ګنګي خیله پورې اخوا روډ نارت درستان ته اوخته دی هم په هغه روډ باندې اوس مونږ کار کوو چې هغه روډ مونږ وایډ کو.
د سیمې خلک وایي چې سیمه کې د ورته بنیادی د ژوند سهولتونه برابر کړي. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
د سولې پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لو خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لو
افغانستان ته به کور شوې د وزیرستان خلکو د دوړو هیوادونو د حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د خوراکي مواد او دوایانې ورکي او زر تر زره دوی خپل کورونو ته ستانه کړې شي. زموږ همکار سیلاب محسود په دوی کې د ځینو مشرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی دی.
په وزیرستان کې د جنگ په وجه د افغانستان ولسوالی بیر ملا منتور اوړېدلې وزیر مسعود قبایلیون چې کوم نن گئی زمال د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکه غږېدلې دي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی مولا خان ویایي
بالکل نشانه ده د پاکستان لیرا افریقا شانه افغانستان لیرا امریکا د تخلیل پای په خوري داګ داګ رینا ورپوته شول مولینا ورپوته شول د می دا هول شپل وطن
یو بل قبایلی فضل الرحمان زیاتوی چې بارون لاګیا دای ساړه دای په بیدیا پراته یو نه کښ دشتا دای نه پټی نای
نورمال سوالی دای هیڅ شای نه شتا بارونی نه شری دي کړ نه نشتا ټول ګل نه دا حکومت کورون دلاري نه کی حکومت کورون دلاري دا سوال ګون تاسو
رحمان الله صدګای ګلمن دای چې نه پېژو چې پڅا ګونای نیولې یو د خوراک شاک شیونه خو خود نشتا د رنجورانو د علاج نه هم به برخه یو
نارشان ملاری جنګ افغانستان حکومت دا شګړه سره کوله پاکستان خیر کار می څو ګنا کړی دی نه په یوه چې په څو ګنا می نیولی پاکستان افغانستان حکومت سره خمن دا وکړو
د وزیرستان د دغو قبایلانو ژغمه چې د قطبی وزیرستان د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر تا ورا سوا هغه څه جواب وک وار وای زنه
مسلسل پدا جدوجہد کی ان شاء اللہ پر نزدیک ٹیم کو میز اور پاکستان طرف انا دے تبری بات کی اور ہفتہ جو نہیں ہفتہ کو دے خپل علاقے تر دی دا پاکستان دی دادی میڈ ورنا دی
دغو کا بلیانو دے پاکستان دے حکومت نہ غشتنا وکڑا چ دے برتا لج دولو سرا سرا دے دی میجا دے مالی زانی توانوں پورا پورا پور ہاں راکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پښتو ژبې د نوموړي شاعر لیکوال او انځورګر غنی خان د پټان کتاب پښتو ته ترجمه شوی دی. دغه کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکي وایي باید هر پښتون دغه کتاب ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي. په دغه اړه تفصیل د فرخنده اسد پر راپور کې وو.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکی پټکی پښتو ته ژباړل شوی دی. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې میشته سوابۍ یو اوسیدونکي خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوی دی، خو دوی ټکی پټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوی هغه سی وړاندې کړی دی.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی، دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي. دا غي متن چې کوم ده دی یوې ژبې نه بلې ژبې ته راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی په ټکی کړی، دا لږ ګرانه ترجمه ده او د دې دو دوم نشته پښتو ادبیاتو کې. بیا هم دا ترجمه ما ټکی په ټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبي رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راړول دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې دی. هغه د پښتنو د ټولنې ځینې او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوی خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړی دي. دی پټان کتاب یوې غیر سرکاري ادارې پوهې په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهې ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اگیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کومه ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوښي خو موسیقار نه خوښي، نو دا خو لکه مطلب په کومیډي کې او داس په خندا کې ډېر ښکلې خبره ښکاري، خو دا زموږ د معاشرې ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول عمر چې کوم زموږ کسبګر دی موږ هلته ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زموږ ذهن ته را سوچ راغی چې را دا کتاب چې کوم دی دا د دې دا چونکې پښتون لیکلې دی او بیا داسې دی چې کوم مسلې دي هغه باقي زموږ په معاشره کې اوس هم شته. هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کوم دی دا
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دی او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي د پریمین دی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزی مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړي دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
یونیورسٹی کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیاتو ویل، نو زمونږ یو انګریز پروفیسر وا یو ځل هغه زمونږ په سیمپل کلاس کې وي چې کاش دا چې انګریزي ما هم د کله شي کوم شي په نه خان وکړي. دا خبردار چې دې کې او د جبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې په کې ډېرې دلچسپ خبرې ویل شوې دي. یو ځل داسې سیمینار کې ما خبر ویلې وه چې هغه هم پکې غنی خان هم ناست و دا په ژوند کې. ما ویلي چې ما چې دا د پټان داسې دی لکه چې غنی خان انګریزی کې ټپه لیکلي لکه پښتو ټپه شو انګریزی کې ولیکي.
لیکوال، انځورګر او شاعر غنی خان په دی پټان کتاب کې د پښتنو له زاړه ټوپک او نوې مېرمنې سره مینه، د خپلې ځمکې سره مینه، د موسیقۍ سره مینه خو له موسیقاره کرکه، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړی دي. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي
هغه پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغې د دودونو، د هغې د ژوند تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نوې معلومې. که موږ د غنی خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غنی خان د خپل دغه کتاب په اړه پخپله وایي د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنگ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون یم، خو مې تش ژوندونه خوشې مرتقا قرشی.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.